آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه لیکل کوي چې د نوبل جایزه یې واخیسته. په همدې اړه د ډاکټر عیسی ستانکزي نظر هم در سره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازي سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې راجوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمنده شریفه فیضی وایي،
ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي د یوې ښځې زنځیر دی که په لاس کې قلم دی، ما ورته نشه کړل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمېر تاریخي ځایونو لرغېدو خبرو.
په ډېر وخت موږ دغه ارمان درلودې چې موږ دغه تاریخي اثار ورغول سي.
تاریخي ابدات ډېر ارزښتناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به واورئ چې د میدان وردګ په ششګاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب له مینهوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د سش کال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپله کړه چې ده ته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 15مه اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناری کوي. دا په دې معنی چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یوه اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپله یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د له یوه داسې ځایه د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلی ژي، او وایي چې سش کال یې دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکېل یم. فکر کوم چې زه له ښکېلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کېږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر اندرس اولسن وایي د فوسی آثار داسې دي چې د لوستو پر مهال یې لوستونکی اندېښنې او نه خوندیتوب درکولی شي او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړی دي په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورځ تر بلې لوستونکي په زیاتېدو دي. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم یې شاعري کړې، هم یې د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم یې ژباړې کړې دي. 44 کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي، او اوس هم د خوښۍ احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو یې هدف څه دی، ده په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکي ته د هوسایي یو احساس انتقال کړي. فوسی له 12 کلنۍ شعرونه ویل او کیسې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تیښته ده. ده په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالي په مټ ده په نړۍ کې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د ده مشهور ناول مالی خولیا نومېږي چې د یوه انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننوځي. بل ناول یې سهار او ماښام نومېږي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلېږي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسېږي. فوسی پروسه شکال له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې کله ښه شی لیکي د هغه لپاره یوه غلې ژبه په کار ده. دغه پټه ژبه تر هر څه راڅرخي، دا کیسه نه ده، خو د یوه شي شا ته یو شخ دی، داسې غلی شخ چې شخېږي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنجشنبې په ورځ د برېښنالیک له لارې په وی مرکی کې لیکلی دی چې څو لسیز لیکوالي دته تواضع شولې داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې ښاغلی فوسی دا هم ویلی دی چې په پیل کې چې څه لیکل فکر نه کاوه چې ښه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي کنه دا خبرې به ورک شي. ادم زی لیوی چې درې کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې چاپول وایي، دی ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلي دي. دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لیږدوي. فوسی دریم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ اونډست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1930 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې لس کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، ده په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی. وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ شوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي، اکثرو لیکلي دي چې د سینوها کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسا ستانکزی ژباړلی دی چې نن سبا په ناروې کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزی څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سشکل د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروې او نور نړۍ کې د ښاغلي فوسی آثارو ته خلک په څه سترګه ګوري.
یون اولاف فوسی په خپل څلوېښت کلن ادبي ژوند کې په لسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شعري ټولګې، تکلونه، ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کتابونه ولیکل. دی په ناروې کې په عامو ناروېژانو کې ډېر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروېژان پیژني، خو لوستونکي په دې ډېر نه دي چې ده په نینورشک باندې لیکنې کړې دي. ټولې لیکنې په نینورشک دي. نینورشک د ناروې هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي، که څه هم قانون په نینورشک لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نینورشک کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروې کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته ورشو بیا قسم اوږده کېږي، خو علت چې دی ډېر نه ده لوسته سوی، ممکن په ناروې کې عام ناروېژان نه لولي، دغه ته چې نینورشک باندې لیکنه کوي. که مثلا تاسو په یو عام ناروژي نه پوښتنه وکړئ چې د مثال په توګه نسبوم ډېر لوستی که فوسی، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر ناروژي نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نینورش باندې لیکنه کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېر ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده. یعنی دته یو خاص د مینیمالیزم، د فوسی مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، روک غږیږي او سپین غږیږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي. یعنی ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بله دا ده چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنی د ژبه داسې ده چې ډیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره ډیالوګ کوي، ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د دې یو خاصه ځانګړتیا ده د ناولونه. ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي، او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نشته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1933 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهور سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل، او میلانکولی په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شو. ځینې کسان وایي چې دا یې په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دای په خپله دا خبره نه مني. دای وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده او اوس هم زه وایي دای وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دای وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني چې اغېز یې اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دای اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دای په خپله وایي چې په او کلانی کې چې کله یې موټر یو ټکر د کړی نو خپل مور پلار سره یار څوسی و، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دای په خپله په مرکو کې وایي، که څه هم دای په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یم، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوي دي او په ډېرو اروپایي تقریبا په ټولو اروپایي هېوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو حتی ناول مې چاپ شوی خو ډرامې مونږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویژان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دای دي، هنریک دی اوسنی پیر هنریک ابسن بولي. هنریک ابسن یو پخوانی نارویژي ډرامه لیکون کيده چې ډېر مشهور سو. دای اوسنی دم دیغه پاندازه یا ترغه زیات ډرامې لیکلي په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور سوي دي.
ل ډاکټر عیسی ستانګزی څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویژي لیکوال لا آثار او د هغه د کتابونو لا اثر خبر کړ.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
انزورګر شاعر اومان نیاسی وای چې کله ناکله خلک ورته وای چې د پدی یا هغه شعر سر نه اخلاص شوی. کره کتون که پدی باور دی چالی هنر حق نده چه طول عوام به سر ورد خودزوی او خوشوی بی. دکه چی ده زوق مسئله ده. هر اثر ده هر زوق لپاره نده. خصوصا نن سبا چه ورستر بلی په هنر که اختصار تا تمایل پا زیادی دو ده. هنرمند یو خبر پا لندو بیانوی. توضیح کوی نه چه ده هر چه سر پر جر خلاص شی. البته بلورتا ده ده شاعر دنده ده چه ده عوام و زوق لور کری. لومان نیازی سره دده د شعر او د ششر پاره شخه دلایم ل نږدې دیش کلونو رئیس دوی شعر لیکي او تروسه د ماشمانو لپاره د شعر د وی مجموعه په شمول د شعر و مجموعه چاپ شوې دي. ل دوی بلمړی دا وورو چې په تیرو درې لسیزو کې شاعری کوي په شعر کې څه تغیر راغله.
د لمړنۍ او سنوي شعرونو ترمنځ ډیر څه نوي سوي، ډیر نوي خبري به سوي، موضوعات او تجربه به ډیر نوي سوي. دا داسې لکه سړی چې په یو کلي ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي، نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې هېڅ نه ښکاري، وروسته نو بیا چې په دې ډېر مزل وکړي او هغه لاره پوټۍ سي بیا نو ډېر لرې ښکاري، وایي دا لاره ده. شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي، سړی تجربې وکړي، نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کېږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډېرېږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي.
اومن صاحب، ستاسو په شعرونو کې البته په لومړنیو شعرونو کې داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي، لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې. د وروستیو کلونو په شعرونو کې مو هم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هره ورځ په خپل ژوند کې وویني، خو هغه وخت یې ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي. نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ساس په شعرونو کې هم داسره زي؟
زما په شعرونو کې تصویرونه ډیر دي او زه په خپل تصویر او حرکت له دې دواړو نه ډیر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوسګار یم، په جنگلونو کې د ګلانو له ننداري خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم. هغه داسې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله ناکله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلق ما توای پدیز پونس و دا بچنگی. البته زی او بل کارم لدی سره کوم ما مثلا د پانی او حرکت ممکن د غی ځای بدل کنه دا یو بل چیرته پیوان کنه نو په دغه مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا سی ما غره حرکت له پانی راخسته یا او بیا می د یو بل سره پیوان کړی یا حرکت او دا کله کله پیخیږي فرزان ز کله نا کله وایم چې وبوتګی دی زه د دې د حرکت او د منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله وبو باندې او دا بند خلاص کې یو عجیب منډه کوي دا لته کوم منډه ز می په وار وار د تندې الهام اخیسته ده زه فکر کوم چې وبوتګی دی یو څه تندر لري نو کله نا کله دا سیمه واردی چې هغه له موقعیتونو سره له فیلونو سره زما دلچسپي ده چې فیلونه بدل را بدل کړمه موقعیتونه بدل را بدل کړمه نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دی او زه خپله هم له دې خوند اخلمه او هدف مې همدایي مقصد مې همدایي چې که اوسمه کولی او څه د چا سترګو ته ودرومه
بیا هم د تصویرونو په اړه تصویرونه باید د شعر د واحد تاثر متمم وي په نوي پښتو شعر کې ډېر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو خو دا تصویرونه د یو واحد تاثر د شیندلو توان نه لري عموماً صاحب تاسو ډېره شاعري کوي دې مسلې ته په خپلو شعرونو کې توجه کوي
د واحد تاثر خبره پارال دا مهمه ده دا باید او ضروری ده خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده زه به یو مثال تاسو ته وایم زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې د ریل ګاډي کې سفر کوم یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات تاسو په دې لار باندې یو منطقه ته سفر کوم نو کوشش کوم د کړکی څنګه کینم او یعنی چې د وسم کولای د طبیعت ننداره وکم یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثر مې لیدلې دي دوی یو صندوق څور سره یې او ویلون غږی بیا څوک باندې ګاډي کې چې ناستی او در چا چې ماتې پیسې یې په جیب کې هغه ورکوي یو بل کس ممکن ما لیدلې دي ډېر وخت کار ته ځي په همدې ګاډي کې نو سفر ته یې جیب راځي دا سړی خپل مقصد دی زما معمولا له خپلو شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مې دی چې که اوسمه کولی هغه خایستونه چې دي چې زه ننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې راجو کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم نورې خبرې چې یې هغه دوامي یعنی که ممکن داسې چې زه د یو مقصد لپاره د یو هدف لپاره د یو پیغام لپاره یو شی لیکم هغه مې تر ډېره هده پورې مې په یبه خو ډیر بخکاره نه یي د همدغه تصویرونو په منځ کې به یي زه له دېش سره علاقه لرم نو دغه واحد تاثر پیدا کولم دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې که هغه واحد تاثر زه ځای په ځای کړای سم نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعر وي چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولېږدولی سم او که داسې نه یي نو صرف تصویرونه یې له دې دا یعنې ډېر کامل نه راته ښکاري خو پارال زه تر ډېره هده پورې کوشش کوم چې فکر ډېر برجسته نه یي ډېر ښکاره نه یي
په معاصرو پښتو شعرونو کې د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي خو زموږ په ډېرو شعرونو کې داسې نه وي څرنګه هم داسې نه ده
زه نه پوهېږم چې دا پوښتنه به ښه ځواب کړای سم که نه خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي په اوږدو نظمونو کې ټول په یوال ساتل یعنی ما خپله تجربه ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دی په د کیفیت په لحاظ باندې، د خوند په لحاظ باندې، د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سی وساتل سي چې سړی فکر کوي چې دغه علاقه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه یې داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده. خو دا یوه ستونزه ستا ده او دا د له غزلو رانیولې تر نظمونو تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده. او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستا ده.
زموږ په شعر کې ومنسب که تکرار هم زیات دی.
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډېر اساس واوسي چې تر ده له مخکې که کومې خبرې سوې دي چې دا یې بیا تکرار نه کړي. که داسې وي چې خبرې ډېرې زیاتې تکرار شي، موضوعات ډېر زیات تکرار شي، بیا بېخوندي رامنځته کېږي.
د دې بېخوندي چې تاسو اشاره ورته کوئ مخه څرنګه نیول کېدای شي؟
د شعر د نوي کولو لپاره، د مضامینو د ډېرېدو لپاره، د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپله به مشاهده کوې، خپله به یو څه ګورې، حواس به دې فعاله وي، دا مهمه ده. ځینې نورې لارې چې ما په خپله تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې هم دا خبره وکړه او زه په خپله له همدې تجربې نه استفاده کوم. یو خو دا ده چې فعلونه بدل را بدل کوي، له دې سره شعر نوی کېږي. البته دقت به ورته کوي چې هغه منطق په ځای، یعنی ډېره بې منطقي پکې ونیسي. منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید وپالل سي او په ځای. مثلا زه اوبه څښم، دغه د څښاکو فعل یو بل شي ته چې هغه یې نه څښي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته، یو بل موجود ته، یو بل څه ته چې فکر کوو. مثلا که ووایو چې شمال دی او شمال، مثلا موږ معمولا وایو شمال لګي، نو که موږ ووایو چې شمال والوت، باد رالوتی، دا یو څه ورسره ونری کېږي. خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای شو، یعنی دغه نور فعلونه هم د دې الوتو د لګېدو په ځای کارولای شو. بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوی کېږي هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې ده له یوه شي نه راخیستی بل شي ته یې ورکړی، هغه له هغه سره هم شعر نوی کېږي. بله خبره یې چې دا باید هر شاعر تر ډېره اندازې پورې د دې شو په مقابل کې اساس واوسي چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړي دي او بیخي ډېرې سوې دي. په هر حال نوی خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخي ډېرې سوې دي او په هغه یو رقم سره سوې دي هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې دي لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې دا کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده، دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پاروي دغه تشبیه چې ده.
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا به له یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کړم. که په یو شعر کې د غالۍ که وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپله هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې، که دا ټولې یو لاس یې نو غالۍ بیا ډېره ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلان یې سره ګډ وډې، نیم یو ډول اوبدل شوي، نیم بل ډول اوبدل شوي، دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي. او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده که هم خوانی سره ولری نو اغا اثر باندې تبند تاثیر لري او ورسره دا کی خونده ورکی
د شیر دا هنګ مسله هم مهمه ده په پښتو ژبه کې لهجه کله ناکله هنګ د جنو په باور ټکنه کوي دا مسله مهمه ده کنه لوستون کې باید د شاعر لهجه ته په پام سره د هغه شعر د هنګ له پلوه وارزوي
ای ولا جامو لاره لای او د ټولو په سلا وای او ټول دا منلی وای خو ډیر ښه به وای خو فعلاً خدا سیدا چې څوک وای شعر څوک وای خار نو فکر کوم چې کله چې یو کار وسي چې تر هغو پورې چې عمومي یوه د حال لاره رامنځته کړي که داسې اوسي چې یو لغت که په پراخه ساحه کې عام وي او یو ډول ویل کیږي تلفظیږي په بل ځای کې بل ډول وي دغه د پراخې ساحې والا لغت دی دا د کمې ساحې والا خلک ور خپل کړي او هغسې دې تلفظ کړي په دې سره به تر یوې اندازې پورې دغه مشکل حل شي
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي دا تعریف څنګه درته ښکاري
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزري دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کې خو دلته یو باریکسته ده او زه غواړم چې هغه ته اشاره وکړم هغه دا ده چې که فکر ډیر برجسته وي ډیر نیغي په کلام کې دا کلام به شعر نه وي نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یې شعر بنه وي د ما په خیال دا باید د هغه شعر په رګونو کې لکه وینه داسې جاري وي دغه پیغام چې تلیږي فکر چې تلیږي دا باید داسې دا که ډېر ښکاره وي دا داسې لکه هغه لکه دلته چې لکه په وطن کې چې خلک دا یوه کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي بیا لس عکسونه ورسره اخلي نو که فکر ډېر برجسته سو په هغه شعر کې هغه بیا داسې کیږي لکه دا د غوړیو عکسونه سړی چې شعر ولولي باید دغسې یوه نتیجې ته ورسیږي دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایعو په مټ باندې دا باید اراه شي نه داسې چې نیغې خبرې وشي نیغې خبرې به شعریت ته بیا تاوان رسوي هغه به شعر نه وي بیا به بل شی
له استاد شاعر رومان نیازي څخه مننه د شعر په اړه چې دوی کومې خبرې وکړې دا به د دوی په یوه شعر کې وپلټو دا شعر د دوی په شخص سره اور
لوند غږې تر روانو اوبو هم تړلی وو لونګې د بنګړیو تر اخم تړلی وو له خپلو اندامونو غلی ووته اوسئ صحرا کې د شوخې منډې رم تړلی وو د خوب له منظومو یې وو الوتی کوم تا اوس د خوب له منظومو یې وو الوتی کوم تا اوس ټالې په کمان کې د رستم تړلی وو د زړه د سرخانې په سر یې ایښی وو لړم که وورې پر سکروټه د چلم تړلی وو رسد و د انګورو لارۍ ډکه وه ولاړه ګیټې برایی لا ده تورخم تړلی وو
په دې شعر کې ښاغلی ومان ژغ تړلی هوسۍ یې له اندامونو ایستلې طاووس یې د خوب له منظومو الوسولی او د شعر حادثه یې له نوې پیښې سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لبی داسې هنرمند سره شغیدلیم چې په تار او ستن هنري تابلوګانې جوړوي خو سمدستي کندهار ته ورسو په کندهار کې تیره اونۍ د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره احمد شاهي هاوس د احمد شاه بابا مقبره او کوردی ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانی د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانی چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د سنو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. نور تفصیل سما د همکار په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
په پام کې لرو چې د څلورو ابدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګنبده ده، د احمد شاه بابا ګنبده ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلی دی 3 میلیون افغانۍ دي. په 3 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شې د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارت تخپلې بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونې مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د ښار د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفی او احمد شاه بابا د مقبره شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد میدی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفی او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دا نقشه کې ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادی څخه دا خرټول معلوم سي او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب، د شهرسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه پاینده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شرط به مشکله ورکول سي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې چې موږ دغه تاریخي ابدات یا تاریخي آثار ورغول سي یا وساتل سي، له خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي ابدات شاو ساتي او دغه تاریخي آثار رو فساتول کی نه یواز خپل ډیر شرول ولوبوی بلکې نور ته عامه په هوای ورک.
نوم یې علي احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی یم. ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دې لمرنه یغه ځای ته ځي. دا زموږ ساس لپاره د عاید یو شمن به هم ده.
ازادي رادیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چلځینو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمېر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت به هم ورغول شي. خو دا داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې په ستن او تار هنري تابلوګانې جوړوي او په تیرو 2 کلونو کې دا هنر ډېر غوړېدلی دی. له دوی په واورو چې تر اوسه څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دا تحول راغلو نو په کور کې نستلو د هنر مې مخکې زده ول خو ډېر فرصت ورته نه ول. ډېر کارو سره د باندې بوختو ځکه زه ښوونکی وم په یو اداره کې هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کې نستو یګانه وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې د زړه تنګون نه خلاصه کوم زما دغه د ستنې هنر ول. او داسې تصمیم مې ونیول چې داسې یو شای وپنځوم، داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا غمزور په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د نمانې کوټې تدریس ته باید لاړ نه شو، نور هغه په یو ټولګي کې مې درس درلودلو. یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسې ټولګی خوش کې او تاسې لاړ شي. نو واقعا مخته ډېره دردونکې وه. کله چې زه کور ته راغلم دردونکې شیبه وه. شیبر صاحب نو هغه بیانولې راته اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یو سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم، نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي، د یوې ښځې ځنځیر دی که په لاس کې قلم دی، ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه رئیس ته مې تر اوسه پورې تقریبا یو 15 داسې انځورونه جوړ کړي دي. نور هم تر کار لاندې دي. د 15 داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو ټولو کې زموږ د هېواد
ستاسو
له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د روسیو دوو کلونو دي همداسې ده؟ شریف جان فیضی، تاسو چې دا تابلوګانې جوړوي، له څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تار؟
تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کیږي چې هغه رقم ټوکر چې وي خو د ډېره مهمه نه، چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي، یو ستن ده چې د پدوزي ستنې په نامه یادیږي، یعنې پت په دې مانا چې د قالینې پت غوندې ده کندل کی. دا عام تار چې په بازار کې پیدا کیږي، د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دا دی چې د شاله خانه کندل کیږي، مخې ته هغه ښایست هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل همدغه ستن ده او ټوکر دی، او دا عام تار د بازار کې لري، موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړ.
دغه پدوزي ته تاسو اشاره وکړه، دا پدوزي په عادتن په خو داسې جوړېدل سي دسیو کمان به وو، په دې کمان کې به ټوکر نیولی وو او بیا به د شاله خوا کار کاوه، د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه.
خو هم دا غسه وو، فقط اوس یې زه کمان د ټوب هغه جوړوم، را چوکاټې کله کومه بیا ورسته دې شاله منځور دې شاله خونه په کوم منځورم د سینه کومه چې هغه تر رسامي کما د خپل ذهن، او یعنی کوم خپګان چې ما په زړه کې وی څومره چې زه ډیره یو خبره ته ډیره خپه شم، هغه انځور د نورو د نظر زه خو نشم لای نور وای چې دا ډیر خپل راغلی، څومره چې زه خپه وم او په هغه باندې هغه خپګان وخت کې کار وکم، زه مې مره مې کې هغه شایم ټول وای چې دا ډیر ښایسته شي.
نو دا انځورونه واړه دي او کنه؟ سایز یې څومره دی؟
غټ دی، غټ او واړه مختلف دي، او بعضې یو لستنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی، جنګ بدرنګ دی، افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره، دا دي یو لستنې غټ دي. نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مې مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده، دا کتاب تقل لوېدلی دی او دی شاړولی ده، ژاړي مکتب جلی ده، بکس یې پشا اچولی دی، اوس نوې په دې باندې کار کوم. یعنې دا ډېره غټه نه ده، نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی هممره ورته جوړوم د اندازه.
شریف جان فیضی، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي، چې وارلمخه رسامي ونه کوي، نو دا توازن د رسم څنګه ساتي؟ سخت نه وي؟
نه، زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده، کله چې ما به دا ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو، بیا به مې وکړه د توازن به رسک خراب شو. اوس یې داسې کوم چې په اول په ټوکر ګنډم، د کارګاه په هغې وسطه یې ګنډم، لویې کارګاګانې دي، په دې وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو استخلاص شو، وروسته بیا چوکاټ هم توازن بیا په نظر کې نیسم.
له هنرمندې آغلي فیضی څخه مننه. د میدان وردګ ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته. دوی شاوخوا یو نیم زر عنوانه کتابونه په دې کتابتون کې راغونډ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې 100 شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي، خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیسته تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولی سي. ځینې سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي. د دغه کتابتون د جوړېدو 2 وتلي او تر اوسه پورې لږ ډېر یو نیم زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو، پارسي او انګلیسي دي. محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او د دغه کتابتون مسؤل دی. نوموړی وایي زیات لاملونه وو چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو، خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي. ښاغلی ودان زیاتوي، په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی. د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي.
له کتاب سره مینه نه درلودل و، د اضافي معلوماتو نشتون و، د تعلیم د سطحې ټیټوالی و. همدې ته ورته نور زیات لاملونه و چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو. او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو، د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي.
ودان زیاتوي، د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده، خو بیا هم د ادب او کتاب له مینوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي. دا ولسی وګړو تر څنګ د یادې لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده. دوی وایي هره ورځ د خوښ کتابونه په کې لولي. نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هره اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي.
په یاد کتابتون کې هره اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډیرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو. د نا آشنا کتابونو او د هیواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره آشنا کړي یو، او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي. د کتاب او د ادب له مینوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره پوره همکاري وکړي.
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي، خو د ولسي خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي.
له یاد کتابتون څخه تقریبا 2 کاله کېږي چې استفاده کوو. په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي. زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو. نو د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
که یوې خوا ته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشتوالي سره مخ دي، نو بلې خوا ته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.
شو.